غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو مو زه صفی الله ستانکزی د خبري ټولګې ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. دا مو د سر موضوع ده. د کرونا ویروس د تازه پیښو او جزئیاتو څخه به هم خبر شئ چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی او په امریکا کې د مړو شمیر نږدې 2 لکو ته پورته شوی دی. لومړی خبرونه صالح محمد صالح وایي.
ولسمشر غنی وی اوربند د افغانستان لپاره لومړی توپ دی. په کندهار کې د طالبانو د سری قطعې د یو مرستیال په ګډون 8 وسلوال وژل سوي. د ایران له امریکا سره د بندیانو تبادلې ته چمتووالی وشود. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه وینا کې وکړه چې په پام کې دا سبا چهارشنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 اویاویم غونډې کې واورول سي.
موږ په یو وخت کې د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لومړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سمدستي ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس په لاس راکړي.
د ملګرو ملتونو 15 اویاویمه غونډه د کورونا وبا له کبله تر ډیره مجازي بڼه لري. د نړۍ رهبران ورته خپلې سبتي ویناوې لیږي یا هم په آنلاین بڼه ورته وینا کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د 15 اویاویمه کلیزې په مناسبت پرون مراسم جوړ سوي وو چې د شاوخوا 180 هیوادونو رهبرانو ورته سبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي وو. د عمومي غونډې مباحثې نن پیلېږي. د کندهار امنیتي چارواکي وی په تختپل ولسوالۍ کې د سری قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلوال طالبان وژل سوي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی ازادي راډیو ته ویل چې لومړی وسلوال طالبان غوښتل تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي خو د پولیسو پر کمین ور برابر اسول.
د پولیس تخوا څخه دوی پر شاتم بول سوي دي. 8 وسلوال تر هرګر وژل سوي دي چې په وژل سوو کې یو د سری قطعې معاون بشیر مل هم شامل وو او درې نور زخمیان دي.
په بل خبر کې د بدخشان د دروي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یو وسلول نشته کې ووجل سو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان وی لومړی وسلول طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې ورسته په وړاندې امنیتي ځواکونو جګړه پیل کړه. د مرګ ژوبلې په اړه سناوله روحاني وویل
په دې نښته کې د راغ، کوهستان او یوان ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال مولوی عطاالله چې په ابراهیم مشهور و وژل شوی دی.
د دغو پیښو په اړه وسلولو طالبانو تبصره نه ده کړې. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی وشو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پر نیویارک کې د بهرنیو اړیکو د شورا تحقیقاتي مرکز ته په آنلاین وینا کې وویل چې هیواد یې له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. ښاغلی ظریف دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا تهران د ایرانی الاصل امریکایي وګړي باقر نمازی او د هغه د زوی سیامک نمازی خوشي کولو ته چمتو دی کنه، وویل چې د دې لپاره یوازنۍ لاره چې قضا د امریکایانو خوشي کولو ته قانع کړي له هغو ایرانی وګړو سره چې د دې پوینم امریکا په حق نیولي د هغوی تبادله ده. ظریف زیاته کړه چې تبادله باید یو د یو په وړاندې نه بلکې عمومي وي. واشنگتن له ډیری مدیر رئیس د باقر او سیامک نمازی د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی له 2014 او 2015 میلادي کالونو رئیس بندیان دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپله پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقې ته ونه رسیدل. قبرس د دې بندیزونو له پلان سره مخالفت وکړه او په عین حال کې د غونډې له اجنډا د یوې وتلې غوښتنې په ترڅ کې د ترکیې پر ضد په مدیترانې سمندرګي کې د ګازو د زیرمو د پلټنې په خاطر د اروپایي ټولنې د اقداماتو غوښتنه وکړه. تمه ده چې پر بیلاروس د بندیزونو د مسلې په اړه د پنجشنبې او جمعې په ورځ د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې هم بحث وسی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسی مشر جوزف بورل د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له پرونی غونډې وروسته رسنوي ته ویل که څه هم پر بیلاروس د بندیزونو د لګولو په برخه کې واضحه اراده نسته خو د ټولو رایو اجماع چې په دې برخه کې اړینه ده ترلاسه نسوه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200 ته نږدې شو. د امریکا د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی. دا په اصل کې دا چې د مړینو شمیر پکې 1,99,815 ته رسیدلی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي چې په لسګونو نهنګان چې په کم عمق اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه سول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې 90 مړه شوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو عمق پکې کم دی مخه کړې ده. د پاتې نهنګانو د ژغورنې عملیات به احتمالا څو ورځې وخت ونیسي. دغه نهنګان چې په پیلوټ مشهور دي د سمندري ډولفینونو له ډلې دي چې تر غټېدو وروسته یې اوږدوالی 2 متره او وزن یې 3 ټنو ته رسیږي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو پایل رسیدو ته په هیله مند دی او له طالبانو غواړي چې نام نو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دی اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لمړیتوب بدلوي.
په امریکا کې د کرونا ویروس د تازه پیښو په اړه هم تاسو ته راپور درکو. دا چې هلته د کرونا له امله د مړو شویو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په کونړ کې د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارو کې له پامه غورځولي او له هغې خوا هم پاکستان پرې توغندي اوروي.
پاکستان توپونه را روان دي او مرمۍ وړیم را روان دي غټم را روان دي. په دې وجه مالی او ځاني توان د خلکو مندل دي او په دا وجه په غسره کې اوسېږي او په جالبات کې اوسېږي.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. بیا هم خراغلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویل په افغانستان کې د روان کړکیچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر په طالبانو هم غږ وکړ چې ناامنو سیمو ته له خلکو سره د بشري مرستو رسولو لپاره دی اوربند ته غاړه کېږدي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل استودیو راسره غږیږي.
مننه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ښاغلي غنی چې د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې په آنلاین ډول د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې ټینګار وکړ چې دا مهال افغانستان کې بیلابیل تاوتریخوالی روان دی او د دغه تاوتریخوالي د هر څه زر پای ته رسولو لپاره باید طالبان اوربند وکړي.
We are facing multiple drivers of turmoil all at once in Afghanistan.
موږ په یو محل د بیلابیلو کړکیچونو له محرکانو سره مخامخ یو چې اوربند زموږ لپاره په یو عاجل لمړیتوب بدلوي. د تاوتریخوالي سم د سی ختمول به تر هر څه مخکې موږ ته د پرمختګ چانس پلاس راکړي. غواړم د عمومي اسمبلی پر ټولو غړو او په 15 دایمي غړو غږ وکړم چې له موږ سره د یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. داسې افغانستان چې په کور دننه او په سیمه کې په سوله کې وي او د وروستیو 19 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب او پراختیا جوګه وګرځي.
ولسمشر غنی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ دا مهال په قطر کې په دې خبرې روانې دي چې څنګه کېدای شي د دواړو لوریو ترمنځ د طرز العمل د جوړولو په برخه کې کوم د نظرونو اختلافات سته د هغه حل کړي. ستنیکس سي تمه ده چې نن هم په قطر کې د دواړو لوریو د تماس ډلو ترمنځ 15 ناسته وسی چې دوی هیله مندي هم هم څرګندې کړې دي چې په خپل بحثونو کې به د دغو مسایلو یا دغه ستونزو د دغه بلابل نظرونو یا د نظرونو د اختلافاتو حل ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د تماس ډلې غړیو د لورو د مشترک ټکو د موندلو په برخه کې به ډیر زر یوې نتیجې ته ورسیږي. بلخو د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ دغه ناستې البته وروستۍ چې څلورمه ناسته وه هغه د تیرې یک شنبه په ماښام سوې وه. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو د طرزالعمل د جوړولو پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا هم خبرې روانې دي. بلخوا ټاکل سوې نن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د افغانستان د سولې لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد غوښتي چې د افغانستان د سولې په اړه هغوی سره معلومات شریک کړي. البته دا غونډه ټاکل سوې چې د امریکا په وخت د سهار په 10 بجو وسي چې تر اوسه نور جزئیات نه دي راوتلي او یا هم تر اوسه دا ناسته نه ده سوې چې نور جزئیات له خلکو سره شریک کړو.
ډیره مننه فیروزه عزیزي و د کابل سټوډیو له موږ سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي څرګندونو او د سولې د روانو خبرو په اړه باندې وروستي جزئیات شریکول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې ده. د هغه خبرې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې سبا خبريږي. البته آنلاین کانفرنس دی خو ارګ مانی د ولسمشر غنی غږیز پیغام غږیز او تصویري پیغام مخکې د ارګ په ټولنیزو رسنیو باندې خبر کړی چې موږ تاسو ته جزئیات درواورول. په همدې مورد باندې به د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت الله اعظمي سره خبري وکړو او د هغه تحلیل به واخلو په دغو مسایلو باندې. اعظمي صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن او پرون او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر پرون د بشري اوربند ټینګېدو په اړه غوښتنې کړې دي. شرایط ته په پام داس یو اوربند څومره ممکن ده؟
ډېره مننه سانګري صاحب تاسو ته سلامونه او تاسو درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې یو شی چې ډېر اشد ضرورت دی هغه اوربند دی چې تر څو افغان وژنه ودرېږي او دا د هر افغان څخه چې تاسو پوښتنه وکړئ دا جواب یې همدایي چې اوربند یو حیاتي مسله ده. او په عین وخت کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي نو هر دم دا افغانان انتظار لري چې اوس په اوربند مسله یو ښه خبر راځي او سبب راځي نو په دې تمه دي. تر بل هر وخت افغانستان سولې ته اماده دی او قرار هم دا ده چې یو اوربند وسی توقع هم دا رسیدلی چون چې که تاسو وګورئ خشونت تر بل هر وخت مخ په زیاتېدو دی متاسفانه او دا په داسې وخت کې چې طالبان او افغان دولت سره خبرې کوي نو حالات ډېر برابر دي یو اوربند ته. مګر دا چې مثلا ولې نه کېږي په دلته د نظر اختلاف دی او دا د اوربند د مسلې ته په کتلو سره طالبان او دولت افغانستان یو مختلف دیدګاه لري. دولت افغانستان دا فکر کوي چې د بین الافغاني مذاکرات د شروع کېدو سره باید اوربند نه کېږي یو اورکم سي چې هغه د دوی د تفاهم نامې پر اساس هم دی مګر دا هم نه دي شوی. طالبان بیا دا فکر کوي ما دا بار بار ویل دي چې طالبانو فکر د اوربند باره کې دا دی چې دا به د خبرې بین الافغاني مذاکرات کله خلاصېږي اوربند به نتیجه وي یو نتیجه به دا وي چې اوربند او دومره نتیجه د دې فکر دا دی چې نظام په هغه صورت کې مفتر اسپارل کیږي او موږ
اخو دی طالبانو دریز دی زغواړه مو پختم چې نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه امریکا متحده ایالاتونه او د سیمه هیوادونه چې طالبانو سره تماسونه لري د یو بشري اوربند په ټینګېدو کې څومره او څرو لوبولای شي
په دې شک نشته چې دوی ټوله د اوربند غوښتن کړي مګر امریکا د فکر کوم په طالبانو باندې وګمره فشار نه راولي او یا هم نسی راوستلای چې کوم لازم دی. یعنی که تاسو په نړیواله ټولنه کې وګورئ طالبان تر ټولو چې زیات چاته غوښ دی هغه امریکا ته غوښ دی. اروپایي اتحادیا چې ډېر واضح دریز لري د اوربند په وړاندې باندې او غواړي چې اوربند راشي طالبان ډېر شاړي کې نور څه لري او هغوی فکر کوي چې دوی د افغان دولت طرفداران دي. نو په دې کې یوازې امریکا پاتېږي چې هغوی کولی شي پر طالبانو باندې که یعنی وتوانی فشار راولي دوی کمې به کېدلی شي. دې نه علاوه د پاکستان هیواد دی چې په طالبانو باندې به نهایت زیات نفوذ لري او هغه د فکر نه کوم چې ډېر د پاسانی د افغانستان د دولت سره کومک وکړي، چون چې په مذاکراتو کې پاکستان خپل د طالبانو او د امریکایانو تر مابین کوم رول چې طالبانو ادا کوي هغه ډېر ډېر مثبت و او هغه ډېر کومک وکړي. تاسو وګورئ د دې دواړو تر مابین اوس یو اور باندې، مګر پاکستان د افغانستان د دولت سره عمر همکاري نه کوي لکه څومره چې د امریکایانو سره وکړل. نو دلته په نړیواله ټولنه کې دغه څو هیوادونه چې ما ذکر وکړ دوی ډېر مهم رول لري او د دوی موقفونه متفاوت دي.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې طالب ویان محمد نعیم په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی لخوا جګړه او بریدونه بیخي راکم شوي دي، وایي چې موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو. تاسو چې افغانستان حالات څاري، دا خبره څومره درته سمه ښکاري؟
وضعیت تر پخوا خراب شوی دی، امنیتی وضعیت حالت دی هتر رسیدلی دی چې یو یو دښمن نه معلومیږي، که دښمن معلوم هم دی چې مثلا دا څوک دی، دا هغه شیوا او رنگونه نه دی معلوم. یو دوم دا دی چې هغه چا باندې چې حمله کیږي هغه خپل نه پوهېږي چې ما باندې ولې حمله کیږي. یعنی ډېر زیات یو مخشوش حالت دی. زه یو شی غواړم چې ډېر واضح وایم، د طالبانو بریدونه پر دې باندې نه کمیږي چې دوی فقط یو برید کې خپل رول د هغې مسؤلیت وانخلي او یا خپل رول په هغه کې ووایي چې موږ نه وو دخیل. دلته طالبان ډېر غټ مسؤلیت لري د افغانستان په جنګ کې، او دغه ټول افرا پر دې باندې راتللی شي، چون چې که دوی د نورو ډلو سره همکاري ونه کړي حتی حمایه یې ونه کړي، نو هغه ډلې نشي کولی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. که طالبان خپل حملې نه کوي، که دوی په باندې باور وسي چې موږ حملې نه کوو، حملې مو کم کړي دي، نو دا څوک حملې کوي؟ افغان وژنه بیا هم جریان لري او ډېر په پراخه کچه باندې.
مننه کوم ښاغلی حکمت الله اعظمي. بله، ډیره مننه کوم حکمت الله اعظمي، او د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال له دوی سره مخبري وکړي. د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د خبرو په اړه تحلیل وکړو. دا چې طالبانو ویلي بریدونه کم کړي دي، څومره دا رښتیا ده؟ په دې اړه باندې خپل نظر شریک کړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې لمړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنی نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات ننداری ته ایښودل شوي دي. په یادناسه کې د ملي شورا یو شمېر غړي، د خصوصي سکتور د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو متشبثینو ګډون کړی. په یاد نندارتون کې د افغاني او ایراني محصولاتو سل غرفې جوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي هیله مندي خي چې د نندارتون افغاني او ایراني محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی د معلوماتو پر بنسټ ایران سره د افغانستان کلنۍ راکړه ورکړه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیدي. د 1999 مالي کال د وګي میاشتې له 14 مینه تر 13 مینه چې پورې 8.3 میلیارد افغاني ملي عواید راټول شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې له دې جملې 593 میلیونه له مستفیتونو، 1.26 میلیارد له مالیاتي عوایدو، 1.3 میلیارد له غیر مالیاتي عوایدو، او 4.25 میلیارد له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. موري ویل چې د روان کال د وږی میاشتې د لومړیو دو اونیو په پرتله 2.5 میلیارد افغانۍ لوړوالی ښیي. د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.46 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6.80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1.73 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګی است په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش ر پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په آنلاین توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. اوس هم ورزو یو نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر 2 لک ته نږدې شوی دی. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی د کرونا بده څپه تیره شوې. بل لور ته د اروپا په یو شمیر سیمو کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
په اوسط حساب هر ورځ په متحده ایالاتونو کې د کرونا د قربانیانو شمیر تقریبا 800 ته رسیږي. دا شمیره د اپریل په نیمایي کې په 4 ساعتونو کې تر 2800 لوړ وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د روغتیا ډیرو متخصصینو د کرونا په پیل کې په دغه هیواد کې داسې وړاندوینه کړې وه چې دا وبا به تر 2 لک پورې امریکایانو وشتي. اوس د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې تر ورځې پورې د قربانیانو شمیر 1,99,915 ته ورسید. ولسمشر ترامپ وویل د کرونا وبا مو کنجسته کړې ده او موږ عالي هڅې کړې دي. انتقاد کوونکو تور پورې کړې ده چې ولسمشر ترامپ د دې وبا د مخنیوي لپاره لکه څرنګه چې په کار وجدي هڅې نه دي کړې. بل لور ته په اروپا کې اسپانیا، فرانسا او بریتانیا د هغو هیوادو په کتار کې دي چې د ډیرو متخصصینو په باور دا اندېښنه شته چې په مني کې د کرونا له دوهمې څپې سره مخامخ شي. د همدې لپاره یو شمېر هیوادونه مجبور شوي دي چې بیرته بندیزونه ولګوي. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو د کرونا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو کچل وړه کړې ده. تمه ده چې نن د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو اعلان وکړي. د فرانسې پلازمینه پاریس او د فرانسې یو شمېر نورې سیمې هم د کووېډ 19 ناروغي په تور لست کې داخلي شوې دي. اوس چې هر څوک له پاریس او د فرانسې له یو شمېر نورو سیمو بل ځای سفر کوي، باید د کرونا ویروس د منفي ازموینې پاڼه ورسره وي. په فرانسې کې د رواني اونۍ په پیل کې د 4 ساعتونو په ترڅ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1,500 واوښت. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سیمه ییز حکومت له پوځ څخه مرسته غوښتې ده تر څو د خوارانو بازارونه وتړي. هلته مخکې اعتراضونه شوي وو. اسپانیا په مارچ او اپریل کې د کرونا د لومړي څپې پر مهال په زرګونو پوځیان ګمارلي وو چې له ملکانو سره مرسته وکړي. په اسپانیا کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر نږدې 1,500 ته رسیدلی دی او د نویو مثبت پیښو له لسو نږدې 1/4 برخه په پلازمینه مادرید کې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیارغونې په چارو کې لپامه غرزولي او اخوا د پاکستان لخوا هم توغندي پر غرزيږي. د دانګام ولسوالۍ دانګام شاوخوا 15,000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتلۍ خدمات په نشت حساب دي. د کونړ چارواکي بیا ستون زمانی خوای په دانګام کې جګړو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادی او بیارغونې چارو ته نه دی پریخي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري له کونړ راپور را لګلې.
ډیورن کرخې سره جوخته پرته دانګام ولسوالي هغه ولسوالي چې ډیر ځله پرې د پاکستان له خاورې د توغندیزو او توپچی بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د دغه ولسوالي اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت د آبادی او بیا رغونې چارو کې له پامه غورځولې دي. قومي مشر حاجی نور کریم خان:
پاکستان نه توغندر روان دي او مرمۍ وړم روان دي، غټم روان دي. په دې وجه مالی او ځاني تاوان نه خلک مندل دي او په دا وجه په غسره کې څه وشي او څه په جالبات کې وشي. زمن د دانګام سرک تخریب شوی دی او تګ را تګ نه ډیر مشکلات یې موږ ته. زمونږ ماشومان سبقونه وایي په شناس مندلاندې په سرو غرو باندې چې باران شي هم ته تکلیف وي او که غرمه ډېر وي هم سبق سم نه شو ویلی. حکومت نه غواړي چې د زمونږ د مشکلاتو څخه وروکړي او موږ د دې مشکلاتو نه خدای خلاص کړي.
د دانګام اوسیدونکي وایي دوی خپلې ستونزې په وار وار له حکومتي مسؤلینو سره شریکې کړي دي، خو د هواري په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. حاجي منظمین خان:
دانګام کې صحی کلینیکونه نشته. یو کلینیک د زوړ برول بسمه کې جوړ شوی دی، هغه هم د دانګام لپاره بسنه نه کوي. بل د دانګام د ولسوالۍ مرکزی کلینیک چې دی، دا هم د دانګام د ټولو ولسوالۍ لپاره بسنه نه کوي. چې په نورو ساحو کې کلینیکونه جوړ شي، موږ په بینشی کې یو ټوله لرو چې هغه ته دعوا د لارې اکمالات کېږي، زمینی اکمالات نه کېږي. د بینشی لاره بنده ده، هلته دشمن وجود لري، حکومت
جوړی کی. د دانګام ولسوال محمد رحمان دانشوی دانګام شاوخوا 16000 نفوس لري چې د نفوسو په پرتله یې خدمتونه په نشت حساب دي. د نوموړي په خبره چې تل یې د خپل ولسونو ستونزې ولایتي مسؤلینو سره شریکې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دانګام کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو دوی د آبادۍ او بیا رغونې چارو ته نه دي پرېښي، خو په خبره چې په روان کال کې هڅه کوي چې د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو یو څه ستونزې هوارې شي.
پاکستانی مرمۍ راتللې دي، د خاطر چې دا خلک مهاجر کی کډای کی تبې د چې په داسې حالاتو کې ولسونه خلک متضرر کیږي. مختلفو برخو کې معارف و صحت و لارې اشتغال ځایي عرفوي زده کړې په ټولو بخشونو کې مو قسما توجه کړې ده. دې کال کې به هڅه وکړو چې دوی ته ډېره توجه وکړو.
دانګام د کونړ مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورن په کرخه پرته ولسوالی ده چې د کوزی پښتونخوا د دیر او باجوړ سیمو سره 2.5 کیلومتره پوله لري. د ډیورن کرخه په اوګدو کې پوخوا درې وړي او یو د موټرو لار موجوده و چې د دغه ولسوالی د وسیدونکو ستونزې کمې کړې وي، خو له تیرو اتو کالو دغه ټولې لارې د خلکو په مخ وتړل شوې او اغسن سیم پرې لګول شوی چې ورسره د پولې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا او لستونو سره مخ دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس د افغانستان له بیلابیلو سیمو موږ ته خلکو غږونه راستولې دي او تاسو ته به هم خبره کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه د لوید لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سره کو دا لاند څنګه نمشتي ته د کابل څنګه نمشتي ته پورې وته یو دا غلار سیلاو خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې چلا جن کیږي دومره د تنګي خراب کړی ده. دا باندې لزر کور شاو خو 15000 کور تا ګور اتاک دا خلک سره د کومکو کی مشیشي حکومت کار څوک دا کومکو یا دا کورونا وهل ته دا کوم بسټی راغلی دا خور غریب توار کی دا سرک ته جوړ کی هغه بسټی د خانانو ته نور کی غریبانو ته ور کی هغه سرک بم جوړ شي. دا ما پیغام ده د داخلو تنګي د څنګه مشتي نه دا تر ګرځیدل ده تا دې ځخیل او تنګای خراب کړای د نورم په مخه خا
بس مو خدغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د ډیره وڅخري زپړې ده خدای دې وکړي چې مو دغه پیشنهاد نور مقامات ته ورسوي چې دې خدای چې د پاکستان په باندې په خپل ځای کې نو موږ دغه فایش لري چې دا یو بندې د پرهات په نام چې دغه بند وټړي چې دغه د نوزاد ولسوالۍ به جوړ شي او د وګړو مشکل به حل شي. مننه جوړ شي خدای پامن.
قدرت لایم کندهار ولایت د درې مليواد سلورن کنډکټ څخه نظام برتول دي. مر وزارت دفاع څخه دا خواهش دي چې د غلمر ماشونه د اردوی ملي ماشونه پر وخت باندې ورکړي. موږ یو میاش فرصت دي د بل میاش پر کنډلسه مشلم باندې والا کیږي. دا یو نیم کال کیږي چې د مستوایي چې سیستم دی سیستم جوړی زموږ ډیر مشکلاتونه لرو. د یوې خوا جنگونه زیات دي، د بلې خوا مشکلاتونه ډیر دي. افغانستان کې هرې ورځ تر بلې بیکاري ډیریږي او هر شی قیمت دی ګرانیږي. زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه پوښتنه ویلو ده چې دغه زما پیغام نشر کړي او وزارت دفاع ته ورسي. ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ډیره مننه کوم. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ور سره به سیمسونه هم تاسو ته ویو د افغان بي سیم اس ام اس ات سوا تلس لاري مختازینو اوریدونکو سیمسونه را لګلی دي. تازه ګل هم درد هلمند لمرجې لیکلی افغان حکومت او طالبان به یو جامع اوربند باندې موافقه ته سره ضرورت سیږي او رور وژنه بند کړي. تازه خان سمسور لنګرار لیکلی د قطر غونډي ګډونوال لوڅ خغواړ چې لمړی په اوربند پریکړه وکړي. الماس کنداری لیکلی حکومت باید له تبلیغاتو لاس واخلي او سولې ته پام ډیر کړي. زاکر شیخ له کوناړه صدآباد لیکلی د سولې د خبرو د طرزالعمل پر سر د بحثونو دومره اوګدیدل او د جګړو زیاتوالی د سولې لپاره د افغان ولس هیلې پیکه کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي په افغانستان کې د روان کړکېچ د ختمولو لپاره تر هر څه مخکې اوربند ته اړتیا ده. محمد اشرف غنی دا خبره نن په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې په کوم کې دا سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 اویاویمه غونډه کې واورول سي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تخت پل ولسوالۍ کې د سرې قطعې د مرستیال په ګډون 8 وسلواله طالبان وژل سوي دي. بلخوا د بدخشان د درویو ولسوالیو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال په یوه وسلواله نښته کې وژل سوی دی. ایران د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې د پاره چمتووالی شولې دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې هیواد له امریکا سره د ټولو بندیانو تبادلې ته چمتو دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې په خپل پرونی غونډه کې د بیلاروس د اپوزیسیون د تبعیدي مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا له غوښتنې سره سره پر دې هیواد د بندیزونو د لګولو په اړه موافقه ته ونه رسیدل. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 200,000 ته نږدې شوی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 6,850,000 ته نږدې شوی دی. او په استرالیا کې نن ژغورونکي هڅه کوي په لسګونو نهنګان چې په کم عمقه اوبو کې راګیر پاتې دي وژغوري. د ژغورنې دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې په تاسمانیا ټاپو کې په لسګونو ژوي مړه شول. سمندري ژوند پوهان اټکل کوي چې د 270 نهنګانو له ډلې نوې مړه شوي دي. معلومه نه ده چې دغو نهنګانو ولې ساحلي سیمو ته چې د اوبو اندازه یې کمه ده مخه کړې وه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس به د ازادي راډیو له لارې 25 دقیقې بحث تاسو ته خپور کړو چې د افغانستان د سولې او د سیمې د هیوادونو د همکارۍ په اړه باندې جوړ شوی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان سوله لکورنی اړخ سربیرا سیمایي ځو نړیواله باد هم لري. په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د دې بهیر په پیاوړتیا او تر خوای په ننګونه کې مهم بلل کیږي. روسیا هم د سیمه یو مهم مطرح هیواد شمیرل کیږي چې ډیر او آن د افغانستان حکومت د سولې دراتلو په برخه کې مرسته مهمه بولي. روسي ډیر کله د افغانستان سولې ته د امریکا سره د ټکر او کله کله هم د سړې جګړې لدریزه کتلې دي. یو شمیر په دې اند چې روسیا غواړي له امریکا په دې هیواد کې د خپل هاغه ماته غچ واخلي کوم چې له مجاهدینو سره د مرستې پر بنسټ د هوایي د پاشل کېدو سبب شو. په سیاست کې مشهور ده چې ډیری هیوادونه د الف بی او جیم پلانونه لري او ډیر کله د روسي نظریات د وخت او شرایطو په تناسب د همدې پلانونو په ترتیل مطرح کیږي. د دې خبرلګه په 2014 کال کې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د ځنګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونی ویچوي ویل تر هغه چې په افغانستان کې امریکایي عسكر وي د هیواد تسول نه شي راتلای. خو په 2019 کال کې همدا دریز برعکس شو او خغلی کابلوف ویل ک امریکا له افغانستان ووزی دا هیواد به کورنۍ جګړو ته ولاړ شي. اوس بحث پر دې دی چې د افغانستان سوله د روسیې لاینه کوڅه ده. په دې بهیر کې د دوی لوی پوځي قدرت مرسته څومره اړینه ده؟ آیا روسیا پر طالبانو اغیز لري؟ او افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا او روسیې له ټکر څومره مخنیوی کولی شي؟ زه امید زهیر معلم او د دې اونۍ په 15 دقیقو 19 بحث کې پر همدې موضوع له خپلو میلمنو سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون له رئیس ښاغلي انجینر صاحب هلمند سره خبرې اترې کوو. خپلو دواړو میلمنو ته هم په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. اجازه راکړه تدبیر صاحب چې زه یې پیل له تاسو وکوم چې آیا روسیې ته په افغانستان کې سوله مهمه ده؟
او په بحث کې لمه سره درانه میلمانه ښاغلي هلمند ګوري، د روسیې لپاره افغانستان که تاسو چېرته په تېره یوه پېړۍ کې لږ عمیق نظر ورته واچوئ، افغانستان روسیې د خپل حاکمیت ساحه بللې ده، که هغه د شوروي اتحاد په وخت کې وو او که د تزاري روسیې په وخت کې، او نن هم روسیه افغانستان ته له همدغو عینکو نه ګوري. خو دغه د سړې جګړې له ختم نه وروسته کله چې معادلاتو یو څه تغیر وکړ، روسیې په مطلق ډول سره د دې تلاش وکړ چې دوی د افغانستان نه په دوو ډولونو باندې ځان خلاص کړي. لومړی دا چې افغانستان تجزیه او د قومونو په بنیاد هغه څه چې دوی د خپل اشغال په موده کې په افغانانو کې کار کړی وو او په هغه باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې وه، او دوم دا چې جنگ په افغانستان کې متمرکز وساتي تر څو پورې چې مرکزي آسیا ته د دغه جنگ اور ونه رسېږي. په د دوی دواړو تلاشونو کې روسیا تر ډېره حده پورې موافقه وه. روسیه په افغانستان کې د نظام د سقوط او افغانستان کې د اتنیکي فعالیتونو چې دوی پکې لاس درلود د هغو په بنیاد باندې روسیه په دې وتوانېده چې ځینې افراد او اشخاص د مجاهدو له ډلې نه، البته د آی اس آی په توافق سره، د افغانستان د کمزوري کولو لپاره استخدام کړي او د افغانستان د قانوني دولت په مقابل کې استادګي وکړي. وړاندې لدېنه د ډاکټر نجیب الله حکومت ته روسانو پیشنهاد وکړ چې تاسو په افغانستان کې ختیځ، جنوب غرب او جنوب او جنوب ختیځ تخلیه کړئ او خپل قوتونه مراولئ، د کابل په شاوخوا یې متمرکز کړئ. که چېرته دلته تاسو مقاومت نه شوی کولای، نو تاسو پایتخت انتقال کړئ مزار شریف ته. د افغانستان د وخت دولت د روسانو په نیت باندې پوه شو چې روسیه غواړي په یو تفاهم کې یا د افغانستان د تجزیې او یا په افغانستان کې د یو داسې بنسټ د ښوولو چې په کلونو کلونو به افغانان د هغو جګړو شاهدان واوسي. په ډېر تعصب سره په همدغه وخت کې یو مثلث چې هغه اسلام آباد، واشنګټن، مسکو، دوی په توافق سره په افغانستان کې د جنګ د اوږدولو او د یو بل قوت د رامنځته کېدو چې هغه موږ خپله ولیدو چې د امریکا متحده ایالات وشي دلته تروریزم په تمرکز سره بیا راغله افغانستان ته او هغوی بیا خپلې نورې هڅې شروع کړې. و د کله چې د پوتین په وخت کې روسیه په خپلو التن نه وروسته په پښو باندې درېږي او بېرته د ځان د احیا کولو او په سیمه کې د روسیې د مطرح کولو خبره رامنځته کوي او تر یوه حده پورې د غربیانو له تاثراتو نه د باندې راوځي، دوی بېرته استادګي کوي او د اوسنی حالت او وضع بېرته هماغه د سړې جګړې حالت ته ورته ده، او په سیمه کې روسیه د امریکا په مخالفت کې قوي پارتنران نظام سره لري. نو په دې خاطر باندې روسیه هم په دې سیمه کې تاثیردار ده او هم خپل اغیز لري، او د افغانستان په ګاونډ کې ډېر ژور اغیزات چې هغه په افغانستان باندې اقتصادي او نور تاثیرات هم لري. نو د روسیې ونډه مهمه ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې روسان د خپلو ګټو په بنیاد باندې په یو وخت کې هغه لغزش چې د دوی په حرکاتو کې په 1990 یا 1990 کلونو کې راغلی وو، روسان اوس له هغونه د باندې راوتلي دي او اوس بیا لوی دعوې لري او لوی مسایلو باندې له امریکا او غرب سره
تدبیر سره دلته یو پښتنه دارا مطرح کیږي چې د امریکا سیاست هغه څه چې وسی رسنوي ته وي یا د خلکو لپاره وي، دا چې په افغانستان کې یو مقتدر او قوي حکومت راشي، سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي، چې د کابل دوی نړۍ ته وایي چې دوی بریالي شول په هغه جګړه کې چې د ترهګرۍ پر ضد باندې اپیل کړی وو، لزان وروسته یو مقتدر هیواد پرېږدي. که خبره د جګړو د ټکر وي او یا هم د قدرتونو د ټکر ووسی، آیا روسیه اجازه ورکوي امریکا ته چې امریکا په خپل دې موخه کې هغه څه چې ټرمپ یې وایي بریالي شي؟
بس دا زه ډېر مطمئن نه یم چې هېڅ یو استعمارګر قوت دې په یو داسې هېواد کې چې هغلته دوی خپل حضور تامینوي هغلته دوی یو مقتدر دولت وغواړي. دا مقتدر دولت د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې امریکا چېرته حاکمه وه په هماغو هېوادو کې هم نه ده غوښتی، او هغلته هم اوس که تاسې اروپا وګورئ، لویدیځه اروپا وګورئ، جاپان وګورئ، کوریا وګورئ، هلته دوی تر خپل تاثیرات لاندې ځینې کارونه کړی دي. په دې کې شک نشته چې مارشال پلان تطبیق یو لوی پلانونه وو چې په نړیواله سطحه باندې تطبیق شوی ده. د افغانستان لپاره په تیرو شلو کالو کې موږ د غربیانو لخوا داسې نیت شاهدان نه یو چې دوی په افغانستان کې یو قوي او مقتدر دولت جوړ کړي. که چېرته د امریکا نیت دا اوسنۍ وضع ته په کتو سره چې له یوې خوا پاکستان د یو مایع په شکل باندې چې کله یې په اوبو نه رانیسي او هغه د دوی له مچ نه خوییږي او ځیدی مستقیما د روسو او چین په لمن کې لویږي، هغه ته په کتو سره که امریکا دا نیت ولري دا د افغانانو دپاره ښه خبر ده، ولې روسان به په ټول قوت سره خپل تلاش وکړي تر څو دوی په دغه سیمه کې خپل حضور تامین کړي، او که یې تامین نه کړی شي له داسې ترهګرو ډلو سره د دوی د یو ځای کېدو البته د پاکستان او ایران په مرسته باندې امکانات شته چې هغه د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سرخوږی وي.
تشکر تدبیر صاحب، انشاءالله راګرځم بیا. هلمند صاحب، د تدبیر صاحب څرګندونو ته په کتو باندې کله چې په ټکر کې لویږي له یو هیواد سره حتما خپلې ګټې لټوي بل هیواد خپلې ګټې، اوس که د هدف د ګټو شي نو روسیا بیا په افغانستان کې د خپلو کومو ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې لپاره کار کولای شي؟
ولومی سر کې سلامونه او لورونه قدرمن مرګري او استاذ اوریدم چې وړاندې کوم. موږ او تاسو په جریان کې یو چې د څلور رسیدې افغانستان کې جنگ ده، یا دوی په داسې یو ځای کې دي چې اکثریت ګټې نور دي. دلته کوا چې موږ فکر وکړو چې ولې یو ملک په بل ملک جنگ کوي او دوی څه غواړي. دې ته په کتو چې د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ټولو برقدرتونو ته د ارزښت وړ دی، او دوی غواړي چې دلته د دوی ګټې خوندي شي، او دوی کولای شي هغه وخت چې یو توافق ته ورسیږي یا یو داسې زمینه مساعده شي چې دغه ګټې مشروع وي، نو هغه وخت کې ټول یو توافق ته رسیدلی شي. اما دلته که موږ ووایو چې روسیا ارزښت نه لري، دا مطلقه غلطه ده. تر هغه وخت پورې چې د ګاونډیو هغه د امریکا یو فکری محراب رامنځته نشي او د دوی هغه محراب چې د دوی ګټې تشریح کوي، د دوی شتون دلته تشریح کوي، د دوی د دفاع وضعیت تشریح کوي چې یو بل ته مثلا متضرر نشي، تر هغه وخت پورې افغانستان نه تنها د روسیې ته ټولو ګاونډیو ته او برقدرتونو ته مهم دی. نن دا چې داسې ښکاري چې روسیه ضعیفه ده یا روسیه نه غواړي چې دلته تشکیل شي یا په ټولو مذاکراتو کې نه ده، دا زموږ د افغانانو دپاره مشکل دی، زموږ افغانانو دپاره یو خر دی. که موږ افغانستان کې یو، افغانستان دا څلور رسیدې چې په جنګ کې ښکېل دی، په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په اجتماعي لحاظ په کفا نه دی. یعنی دی هر وخت په دفاعي حالت کې دی، هیڅ کله تاروزانه حرکت نه دی پیل کړی، نو دلته ټول ګوندي مجبور دي. دوی کولای شي چې دغه په آزاد فضا کې هم منیج کړي، اما دا چې دلته امریکا د هیر سره راغلی ده او نور برقدرتونه اسلامي نړۍ دلته ښکېل ده، ګوندي ښکېل دي، نو په آسیا کې افغانستان موږ په ګاونډیو کې روسیا او ملک دی چې په افغانستان نه بدنام شوی هم دی، افغانستان یرغل هم کړی وو او خپلې ګټې ځان ته غوښتلې، نن هم مجبور دی چې دوی سره یو ځای راشي او دغه مبارزه مخته یوسي تر څو وتوانېږي خپل هغه محراب، هغه فکري محراب یا هغه د ګټو محراب چې دوی غواړي دفاعی حالت
کی وی. او هلمند صاحب، بخنه غواړم یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې امریکا اوس ځان پر وړاندې کې چین اقتصادي قوت بولی چې شاید ورسره ټکر وکړي، نو په پوځي لحاظ باندې روسیه تر ټولو خپل ستر حریف بولی. تازه په سوریه کې هغه سیمو کې چې د روسي ځواکونو تحرکات پیل کړي، امریکا یې پر ضد خپل نوي نظامی ځواک پر ځای کې، په دې معنی چې ټکر شته. په داسې حال کې چې ټکر موجودی، بیانو د ګډو ګټو یا د دواړو هیوادونو د ګټو ټکر مطرح دی حتمان. په داسې یو حال کې بیا فکر کوي چې روسیا د افغانستان د سولې په بهیر کې له امریکا سره مرسته کولای شي یا په یو فکری محراق کې راتلی شي سره؟
دقیقا موضوع همدا ده. کله چې مونږ ټکر یادو، د دوی ټکر باید تعریف شي چې دوی ټکر ولې دی. د
دلته د دوی ټکر په خپل جغرافیو کې یا خپل ساحو کې نه دی. یعنی د دوی رقابت دلته مثلا مونږ افغانستان کې یا اوچ افغانستان کې دی. تر هغه وخت پورې به نه موافق تر څو چې د دوی ګټې او د دوی مثلا دغه فکري محراق نه وي رامنځته، د دوی د ګټو هغه ګډ محراق چې ګټې تعریف یې هغه نه وي راوستی، تر هغه وخت پورې روسیا د دوی مقابل کې ده او هیڅ کله نه غواړي چې دوی د موضوع نه د باندې ووځي. یعنی هڅه به کوي یا به خند واخیستوي او یا به محدودیتونه ایجادوي تر څو وتوانېږي هغه خپل ستراتیژي. دا موږ نشو ویلی چې دوی به څه غواړي، ځکه د دوی ستراتیژي ځان ته مخفي دي. تر څو چې هغه تعریف شوي نه وي، دوی به حدود ټاکلي وي چې تر دې حدودو پوره باید موږ انوالو وو، دلته شامل وو، نو دوی شمولیت اړین دی.
ډیره مننه هلمند صاحب. تدبیر صاحب، اوس اندېښنې هم په افغانستان کې د ډیرو ټکرونو له کبله دي چې د افغانستان سولې ته ضربه رسولې ده. ډیر کله یو هیواد د بل هیواد سره خپل جګړه په افغانستان کې پر مخ بیایي، هغه څه چې افغانان ورته دلته د نیابتي جګړې نوم ورکوي چې د نورو هیوادونو لخوا په افغانستان باندې تحمیل شوې ده او پر مخ وړل کیږي. که ټکر رامنځته کیږي د امریکا او روسیې ترمنځ په ډیرو برخو کې افغانستان او د افغانستان د سولې بهیر ته به زیان شوي.
ټکر موضوع دا اوس عملاً موږ په سوریا او ځینو نورو هیوادونو کې دغه مسله ګورو او عمل دې محسوسو. که تاسو په یو کړي په عربي نړۍ کې د روسانو جم روسیې ته د سوریې ته او د دوی د علومو اکاډمۍ ځینې نظریات چې هغه د روسیې دولت ته یا د فکري اتاقونو لخوا چې کوم نظریات ورته ورکړل شوي دي، روسیا اوس عملا لګیا ده او خپله د حاکمیت ساحه په هغو سیمو کې چې پخوا یې درلودله، په پخوا عربي نړۍ کې روسانو یمن، لیبیا، سوریا او د عراق تر یو حده پورې دغه سیمې د دوی د په اصطلاح باندې د دوی دوست هیوادونه وو او دغلته دوی خپل موجودیت د شوروي اتحاد له ختمېدو سره تر یو حده پورې کمزوری کړی وو. ولی په دغو وروستیو کې بېرته دې ته راوتلي دي چې خپل ځان په دغو سیمه کې خصوصا د خلیج په هیوادونو کې ځان پیاوړی کړي او د مرکزي آسیا دپاره دوی د باندې له مرکزي آسیا نه یو داسې دفاعي دیوال ولري چې مرکزي آسیا ځینې خوندي واوسي. له نیتونو نه داسې ښکاري چې غربي نړۍ هم د دې تلاش کوي چې په هر ممکن شکل سره چې واوسي په افغانستان کې هر کمزوري حاکمیتونه چې د امریکا لخوا نه په تیرو شلو کالو کې تمثیل شو، د هغو لخوا نه هم داسې اظهارات وسو چې غرب د دې لپاره تلاش کوي تر څو په هر ممکن شکل سره چې واوسي جنګ مرکزي آسیا ته انتقال کړي. په دغه حالت کې موږ د افغانانو په ځینو محلي متلونو باندې کله کله زیایي د آسانو په جنګ کې نور کشتي حیوانان تر پښو لاندې کېږي، موږ افغانان یوازې دا تجربه لرو. تاسو ګورئ د تزاري روسیې او برطانوي هند ترمنځ،
بله،
د افغانستان تجزیه، د افغانستان په چینه باندې دا کرښه کشول، دغه د دوی دواړو په همدغه شي مسابقه کې افغانستان په دغه سرنوشت باندې مبتلا شوی ده. د افغانانو په سینه باندې خط کشته، افغان دې خواته د خط پله او پټۍ دي، یغې خواته د پلار و د نیکه هاجره ده. او نن په هغه هاجرو په هغه پلو پټو باندې خردار سیم ورته غزول کیږي. دا په دې معنا چې روسیې خپل مناسبات په دشمه کې تامین کړي دي او د یو ځل بیا د پاره داسې امکانات شته چې افغانستان په دغه مسله کې ډېر زیات متضرر شي. زه داسې فکر کوم چې په چیست پاد د همدغو روزل شوي ډلو لخوا نه چې په سیمه کې قراردادي تر ډېره برده پورې د پاکستان هیواد ته د حقوق مټو باندې د افغانانو یو د تیر شل کال کې ونسوی کولای شي یو قوي پارتنرشپ رامنځته کړي، بنا ان دغه قرارداد د بیا ځل لپاره که چېرته ایسای ته ورکول کېږي او یا ورته نورو ادارو ته ورکول کېږي او د جنګ د حلقې پراخېدل د مرکزي آسیا خوا باندې تر یو حده پورې متصور وګوشي، زه داسې فکر کوم چې روسان به د سوریې په شان باندې یو عمل وکړي او په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیت چې دوی سره پخوا موجود ده او دوی راوزلی ده او هغه تر ډېره بریده پورې د امریکا په موجودیت کې هم تقویه سوی ده، قوي سوی ده. یعنې دا خطر متصور ده چې د دې دغه یو جمپو کې د دې شهر ته چې افغانان ودرېږي او افغانستان په یو بل غمیزه باندې ککړ کی.
یو اندېخنه خو تدبیر سپټې را بخنه غواړم. یو اندېخنه خو د همدغه ډول یو حالت ده چې تاسو رحمت او حکول د دې ورها خو هغه د پټو خطرونو په اړه باندې چې د سولې بهیر ته دغه مسله ورپیخي کی یا نور خطرات چې لمخې به د افغانستان راتلونکو زیانمن شي هغه به څه وسی؟
ګوري تاسو ابل ورځ د افغانستان د سولې پروسې د افتتاحیه غونډه خارلی ده.
بله
یقینا. او په هغه کې مو د ځینو هیوادونو خوشحالي د ځینو هیوادونو له موضع نه د شي توپره تګ د ځینو هیوادونو زیات تشویش د کابل په نه خبرې د چین په شدت سره دریز دغه مسایل به تاسو ټول ارزولي د دغه مسایلو شاته ځینې مفاهیم پاتې او هغه دا دي چې په افغانستان کې اوس د 2001 کال پلان باندې دا سیمه او نړۍ هغه نه ده دوی تماشاګر نه دي. نن دوی عملا ښکیل دي او دوی د خپلو ګټو حرکات په خپله تنظیموي د هغو ډلو سره چې هغه کرایه کېږي. په افغانستان کې د روسانو د همدغه امریکایي تاکتیک نه په استفادې سره د افراد او اشخاصو د هغو زورمندانو چې دلته موجود دي او د سیمې د هیوادونو دغه مجبوریتونه درکړې دي چې دلته پیسه د یو لوی ضرورت په حیث باندې مطرح کېږي او په هغه باندې هر څه کېدلی شي. قبل دې چې پخوا هم روسانو دا تجربه درلودله نو نن هم دوی همدغه تلاش کوي او زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسه به په همدغو ډلو کې د چا تر منځ په دغو کې روسان خپل ظرفیتونه لري البته په دواړو خواو کې او چې به هیوادونه په شکل د اشکالو سره پټه همکاري لري د دوه پټو همکاریو په بنیاد باندې روسان کولای شي شکل ته خپل حضور یعنی کېدای شي هغه د پټې موضوع نه یوې عالمي موضوع تر اوږي او میدان باندې تدریب شامل دي.
تشکر تدبیر صاحب. ان شاء الله بیا مر اگرزم د خبرونه وخت ډیر تنگ دی او دغه ډیر یو مهم او لوی بحث هم دی چې ان شاء الله راتلونکو خبرونه کې به هم سره په بحث وکړو. خو یو مسله ارمان صاحب تاسو د افغانستان د ولسی جرګې غړي یاست، همکارانو به هم در سره دغه مسائل سیړلې او سید افغانستان حکومت هم طالبانو ښکارا روسي ته سفرونه درلودلې د افغانستان د داسې غونډې البته د افغانستان د سولې پاړه باندې دی غونډې کوربه او شاګه د افغانانو ترمنځ خبري وبلل شوې. د طالبان نو باندې دروسی هغه سومره جواد ده او هغه سچې ښکارد شته د ثبوتونو په توګه باندې څه فکر کوي چې طالبانو نه روسیا په دغه وخت کې څه ډول استفاده کولای شي؟
دقیقا باید د دې څه غږ وایو چې کله چې پاکستان کې موږ جنگ یادو هر وخت جنگ تم نو موږ په دې چې دلته د نړۍ او د ګوندلو استخباراتي کړئ دي چې دغه جنگ کې کله چې یو ملک اقتصادی خود کفایی و نه لري، کله چې دوی نظامی خود کفایی و نه لري، د تلیف تکالو کې موږ نه لري، حتی اجتماعی خود کفایی هم موږ نه لري چې د حتی فرهم پورې تړلي خلک یو. دا یوازې د دې وجه دی چې موږ په اقتصادي بڼه نه یو خود کفا. نو دلته که چیرې کې بیا هم یادونه کما چې یو نقطه د سیمې نړۍ او د برخدختي لغه نه شي، هر څوک کولی شي چې د افغانستان جنگ ته سولې ته مزاحم شي او دوی کولای شي دغه سوله داسې یو لوی څوک چې بیرته هم موږ نه ویلی شو چې موږ سوله لرلی شو. نو دا معلومه ده چې څونه چې په حکومت کې مثلا د دې استخباراتو لور ته مخالفینو کې هم د دې استخباراتو کله چې دوی رول ولري ولې رول لري دلته موږ هیڅ اړ هم په اقتصادي لحاظ نه دي خود کفا او دوی ضرورت لري. نو د ضرورت پر بنا هم روسیا کولای شي هم نور ګاونډي هیوادونه کولای شي چې زموږ
طالبانو نه په دغه وس وخت کې هغه وروستي اړیکې چې طالبان له روسیې سره لري خپل مایک پومپیو وویل چې طالبان ته روسیا انعام ورکوي د دې په خاطر باندې چې د دوی عسکر ووژني په افغانستان کې. د دغه اړیکو ته په کتو باندې روسیا په دغه وس وخت کې له طالبانو څه شی غواړي یا څه کار پرې کولای شي؟
دغه ما مخکې یادونه وکړله که مایکرو پمپو ووایي یا بل څوک ووایي دغه ځان ته بېله خبره ده. اما زه هم پوهېږم، افغانان هم پوهېږي، ټول پوهېږي چې دلته جنګ کې د هر اړخه غشته دوی کولای شي چې همسې په بدیل کې په خپله ګټه تر څو پورې چې دوی خپل هغې
صفر نقطې ته نه وي رسیدلی چې دوی غواړي یا چلته دا نور ارتجایي ارب غوره نه کړي نو هغې ته ځانونه حتما رسولی شي. یعنی دا به ووایم دغه جنګ به هلته ختمیږي تر څو پورې چې د دې خلکو یا د دې ملکونو چې د افغانستان په جنګونو کې ښکیل دي او دوی دلته خپل محدودیتونه درکوي که چېرې یو لاسته ورشي نو دوی ته محدودیتونه ایجادېږي، تر هغې حدې پورې به دوی خپله هڅه کوي، خپل کوشش به کوي چې خپل سرحد ته ورسېږي. کله چې نه رسېږي
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب هلمان. تدبیر صاحب، اوس هر هیواد غواړي په بل هیواد کې د خپلو ګټو د تحقق په خاطر باندې د دې په خاطر باندې چې پلې کې لاس ووهي، او دا د اوسنۍ نړۍ تر ډیره پورې سیاستونه په همدغه ډول او په همدغه تطبیق باندې روان دي. اوس حکومت هم دلته موږ لرو، یو نظام هم شته دی نسبت نورو وختونو ته، تقریبا شل کاله په سرمایه ګزاري شوې ده، عسکر شته، وسله وال پوځ شته، د ټانک شته، توپ شته، هر په اصطلاح باندې چې د یوې جګړې دپاره یا د حاکمیت د ساتلو لپاره وي هغه لیدل کېږي. او سیاست هم لرو، د بهرنیو چارو وزارت شته، د دې نه خوا شاید اسټبلشمنټ هم اوسي چې ښکاره نه دی پټ به اوسېږي. اوس د دې په خاطر چې دغه ټکرونو نه اعظمي استفاده د ګټې لپاره وشي، ځکه نړۍ که وګورو مطالعه کو همدغه ډول ده چې د بل بحران نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي. یو خبیل کوي دلته یو ګاونډی پاکستان هم شته. اوس افغانستان حکومت د پاره څه پکار دي چې دغه ټکرنه د افغانستان د ګټې لپاره استفاده وکړي؟
ګوري، په افغانستان کې موږ په یو شل کال کې ډېر ضعیف حاکمیت درلود، او په دغه حاکمیت کې ټولې هغه ډلې چې شامل وي له ولسمشر نه نیولې بیا تر اخري سړي پورې، من په دا تېر 15 کاله دغه دغو ټولو ډلو د دې لپاره چې خپلو شخصي ګټې تر ملي ګټو، د افغانستان تر ګټو، د افغانستان تر سلامتیا محترمې ګڼلې، ډېر برید پوری د همدغو مناسباتو په بنیاد باندې په سیمه کې ښکیل وو، او د سیمې استخباراتو په افغانستان کې خپلې ځالې جوړولې، په حق باندې مصروف وو. او موږ یو مثال په تېر شل کاله کې نه لرو چې موږ دې یو څوک، هغه څوک چې په ملي شورا کې د مسکو، واشنگتن، اسلام آباد، تهران او یا نور هیوادونو د ګټو د راپورته کولو او د حکومت د دفاع شاته درېدل په ملي کچه باندې د کابینې په سطحه باندې همدغه شي مسایل او همدغه شي کمزوري موږ درلودلې، چې دلته خلک په یوازې چې د افغانستان د ګټو بحث وکړي، هغو د پردیو ګټو بحث کاو، او د دغو پردیو ګټو په بنیاد باندې د افغانستان هغه ضعیف حاکمیت چې دوی باید تعقیب شوي وای، عادل تعقیب یې باید درلودلی، او دغه شي افرادو او اشخاصو نه پوښتنه شوي وای، د هغو نه پوښتنې نه دي شوي، بلکې برعکس ډېر زیات شخصي وي. د هغو د دغو خطراتو ته په کتو سره په افغانستان کې تاسو ولې د ګوري دا تېر څلور پنځه کاله تاسو په دوامدار شکل کارګولو 2011 په راپدې خوا افغانان په دې جګړې ته استخدامیږي، د پاتمن تر عنوان لاندې، تر نورو عنوان لاندې افغانان په داخل کې د کشمیر د جنگ لپاره استخدامیږي، هلته وړل کېږي، د داعش د جنگ لپاره استخدامیږي. په افغانستان کې دغه استخدام پروسه نه د افغانستان دولت عدل تعقیب کړه، او نه هغو نړیوالو چې په افغانستان کې ښکیل وو دغه مسله ډېر جدي ونیوه، او هماغه افراد او اشخاصو چې دغه جذب یې کاوه او دغه کارونه یې کول، دا پروژې ورسره وې، هغه اوس هم ډېر محترم او معظم او په واک کې ناست خلک دي. په دې خاطر باندې موږ په افغانستان کې د افغانستان د دولت له موضع نه هغه څه چې تاسو وویلې چې د افغانستان دولت په دغو وروستیو کې یو څه تلاشونه شروع کړي دي، د بندنیو چارو وزارت ده، او سیاسي مسایل دي، او سیاسي طرحې دي، لیدنې دي، د افغانستان دولت موضع ده. موږ تر اوسه پورې هم متاسفانه یو واضح او روښانه د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامتیا پالیسي د هیچا له خولې نه ده اورېدلې، تر څو پورې چې موږ د افغانستان د ګټو بحث
ونکړو
او له نړیوالو سره د یو قوي پارتنرشپ بحث ونکړو. ورې یو لوی غلطي په افغانستان کې دا و چې امریکایان افغانستان ته راغله مخ په دخل کاله کې، یا د لوی جرګې له خوا، یا د افغانستان د ملي شورا له خوا، یا بل کوم دغه مرجع نه چې هغه افغانان وکولای شي په دې باندې چې له امریکا سره د یو واضح تړون ولري. امریکا ته راغله، خیر شي موږ د تروریزم نه خلاص کړو، او د تروریزم لپاره وجنګېدل، تلفات دې ورکړو، له افغانانو سره دې مرستې ورکړې، ولې دغه موږ قانوني کړی وای، افغانان مراجعه کړی وای، افغان ولست مراجعه کړی وای، دا دغه خلک هم غوښتي وای دا د امریکا د موجودیت په باندې د افغانستان د خلکو سره باور کوي وای دا به حقوق فیصله کوله چې دا امریکا ته مغلف کاله وخت ورکوو امریکا د موږ ملګری دوامدار دي موږ سره ووسي او یا له امریکا سره موږ هغه کوم تړونونه چې امضا کړي دي د هغو د الزامیت په باندې د افغانستان خلک خپلې غوښتنې ولري دا اوس امریکا چې څه کې سیل ده دا اوس تګر عملا د افغانستان دولت سره امنیتي تړون لري ولې د افغانستان دولت په ډېر زیاتو مسایلو باندې چوپ دی
یعنی هغه څه چې ما راوغه تدبیر صاحب حکومت نه دی توانېدلی د ملي ګټو پر اساس باندې دریځ ونیسي درست
یقینا ډېره مننه د افغانستان د خلکو لوی مسایل دلته ګورې د افغانستان د افغانستان په شنه باندې لکه مخکې چې ما وویل اغان پارتي ریږي ولې د بودیجه د امریکا هیواد
ډېره زیاته مننه ډیره زیاته مننه سیاسي فعال کابل خان تدبیر صاحب او د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر صاحب هلمن له دواړو څخه په بحث کې مور سره ګډون وکړ له درنو اوریدونکو هم مننه خبرونه مو پاتې ورسې
25 دقیقې
دوه خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسفه مې چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث